امریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې کېږي اوس په مخړی د خبرونو لندېسته
د کندهار کابل لوی لار پروند جګړو لامل تړلې و د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د تشدد د قرارولو لپاره به سیمې ته سفر وکړي او د امریکا د 2014 کال د انتخاباتو لپاره د دموکراتانو ترمنځ مقدماتي مناظره کیږي
نن چهارشنبه ده د 1400 نیوی کال د میزان د میاشتې 22مه ده چې د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 14مه کیږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ په اړه مهم رپورټونه لرو او یو مرکه د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره لرو خو اوس به پوره خبرونه روشان نورزی تاسو واوروي
د کابل کندهار لوی لار پرون هم تړلې و د غزنی د والی مرستیال امریکا ژغته ویل چې پرون د غزنی په مرکز د شاه عباس په سیمه کې او د اندړو د ولسوالۍ د نانی په سیمه کې د جګړو لامل د کابل کندهار لوی لار د ترافیک پر مخ تړلې و عیني شاهدان امریکا ژغته ویل دي چې پرون ډېر شمېر مسافر په دوه سیمو کې د جګړو لامل بند پاتې وو د غزنی د والی معاون محمد علی احمدی پرون ویل چې د کوماندو ځواکونه غزنی ته رسیدلي دي او ژر به دغه لار پرانیزي موږ به په دې اړه د تازه معلوماتو لپاره پر راتلونکي خبرونه کې د خپل همکار عزیز الله پوپر سره چې په قندهار کې دی د خبرو هڅه وکړو د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې یو شمېر مطبوعاتو او خبریالانو ویلي دي چې که طالبانو د یک اوتلو په تلویزیونونو برید وکړ نو دوی به د طالبانو خبرونه تحریم کړي په هغه خبری کانفرنس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی وو د رسنیو مسولینو ویل چې پر رسنیو برید جنگی جنایت دی د رسنیو د مسولینو په اعلامیه کې ویل شوی دی چې رسنۍ د جنگی اړخونو اړوند نه دي بلکې ملکی بنسټونه دي طالبانو د یک او د تلو د تلویزیونونو کارکونکو ته د مرګ ګواښ کړی دی طالبانو دغه رسنۍ د درواغو او غیر اسلامي خپرونو په خپرولو تورن کړی دی د کندز د ښار ته نیولو وروسته تلو تلویزیون په ریپورت کې پر شوځو د جنسي تیری په اړه ریپورت خپور کړ د دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم طالبان پر شوځو په جنسي تیریو کولو تورن کړل طالبانو دغه ریپورت او تورونه په غوڅه رد کړی دی ارګام په ویلامی کې د طالبانو ګواښ خندلې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د فلسطینیانو او اسرائیلانو ترمنځ د تشدد د قرارولو لپاره به اسرائیلو او د فلسطینی سیمو ته سفر وکړي کیری دغه خبره پرون ناوخته د هاروارد په پانتون کې وکړه پرون په بیت المقدس او نورو سیمو کې فلسطینیانو په ډزو او د چړو په بریدونو کې درې تنه اسرائیلیان ووژل د امریکا ژغ خبریال رابرټ برګر د بیت المقدس نه رپورټ رالېږلې دی چې خلاصه به یې تاسو ته درواورو
په ملکی اسرائیلیانو د فلسطینیانو دغه حمله په داسې وخت کې شوې دي چې هلته د دغو دواړو خواو ترمنځ د سولې جریان هم په ټپه درېدلی دی د اسرائیلو یو سیاسي مبصر موشی امیراف وایي چې اسرائیل باید په دې برخه کې اولنی سیاسي اقدام وکړي هغه وایي
The fact that we don't have a political process will bring more and more violence and it's up to us.
او حقیقت کې مونږ کوم سیاسي جریان نه لرو چې د پخپلا زیات شخړو تلاره او ورکړي او دا په مونږ پورې اړه لري مونږ قوي اړخیو مونږ په لوی دي زغاړې او بیت المقدس حکومت کوو دا اوس په مونږ پورې اړه لري چې د نو پلانونو ابتکار وکړو او د فلسطینیانو سره په هغه موافقه وکړو اسرائیل وایي چې هم دا اوس د سولې داس خبرو ته چې مخکینی شرایطونه لري تیار دی مګر فلسطینیان وایي تر څو پورې چې په لویدیځ غاړه کې د ناقلو یهودیانو د آبادۍ پراخول دوام لري او هم اسرائیل د 1948 کال سرحدونو ته په شا شوې نیوي د سولې خبرې هیڅ معنی نه لري
دا په بیت المقدس کې د تشدد د وروستي پیښو په اړه رپورت چې تاسو واوریدئ د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د سوریې د پاسه د هوایي مسؤلیت په اړه به ډېر ژر د روسیې سره یو قرارداد وسي د دغه کار هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د الوتکو د احتمالي جنګېدو مخه ونیول سي تیرونی په سوریه کې د روسیا او امریکا پلوټانو د یو بل سره د 14 کیلومتر په واټن کې جلا جلا هوایي بریدونه وکړل. د امریکې او روسیې الوتکو ترمنځ فاصله دومره نږدې و چې پلوټانو یې د یو بل د الوتکو نمبر لوستلی سوای. بل پلوته پرون وسوالو د سوریه په پایتخت مشکې د روسیې په سفارت باندې د راکټونو وار کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلی دی چې په سفارت باندې د راکټونو وشتل تر روسیې عمل دی. روسیې پرون ویل چې په 24 ساعتونو کې د ترورستان په مرکزونو باندې شپږ اتیا هوایي بریدونه کړي دي. د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو ډله وایي چې د اوکراین د پاسه مالیزیایي الوتکه په روسي ساخته توغندۍ وشتل سوې وه. دغه الوتکه تیر کال د جولای د میاشت په 12 نیټه راوغورځول سوه او 298 کسان پکښې سپاره وو چې ټوله ووژل سول. نور تفصیل به په دې اړه د شافی سردار نه واورو.
هالند تحقیقونکي وایي توغندۍ د الوتکې په مخکنۍ برخه کې لګېدلې او دوه پیلوټان پکې ځای پر ځای وژل سوي وه. د تحقیقاتو په راپورټ کې دا نه دي ویل سوي چې توغندۍ چا ورکړي، خو البته دا پکې ویل سوي چې توغندۍ د هغې سیمې څخه وار سوي چې د روسیې د طرفداره بیلتون غوښتونکو په لاس کې وه. په دې الوتکه کې 298 تنه وژل سوي او 196 هالنډیان وه، او په همدې خاطر د تحقیقاتو مشري هم دې هیواد ته ورکړه سوې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویلي دي چې ښکاره خبره ده چې په یو اړخیز ډول د نتیجهګیري پریکړه سوې او هدف یې سیاسي دی. یوکراین او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او په خپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندۍ وشتل سوې ده.
او دا هم وروستۍ خبر. د امریکا په لاس ویګس کې د 2014 کال لپاره د دیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ څو شېبې مخکې لومړنۍ تلویزیونی مناظره پیل شوه. په دغه مناظره کې د دیموکرات ګوند 15 احتمالي کاندیدان برخه لري چې په دوی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن هم شامل ده. د هغې په مقابل کې دیموکرات سناتور برنی سندرز هم ولاړ دی. تازه نظر سنجی شي چې د دیموکراتانو په احتمالي کاندیدانو کې هیلری کلینټن تر نورو مخکې ده. دا خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تازه خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 10 دقیقې دي. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، هالندي تحقیقونکي وایي چې د مالزیا هغه الوتکه چې څومره د مخکې په یوکران کې رالویدلې وه په روسي ساخته توغندۍ وشتل سوې وه. نور تفصیل تاسو په دې راپورټ کې واوري. هالند تحقیقونکي وایي توغندۍ د الوتکې په مخکنۍ برخه کې لګېدلې او دوه پیلوټان پکې ځای پر ځای وژل سوي وه. په راپورټ کې ویل سوي کچيري د یوکران په ختیځ کې مسافر وړونکو الوتکو ته د پرواز کولو اجازه نه وي ورکړه سوې، دا پېښه به نه رامنځته کېده. د هالند د هوایی چلند د مسؤلیت د بورډ مشر تیبي جوسترا وایي د یوکراین په جګړه کې ټولو ډلو هره پریکړه د پوځي اصولو له مخې کوله او هیچا هم ملکي هوایی چلند ته د ورپیښو خطرونو پروا نه کوله. د تحقیقاتو په راپورټ کې دا نه دي ویل سوي چې توغندۍ چا ورکړي، خو البته دا پکې ویل سوي چې توغندۍ د هغې سیمې څخه وار سوي چې د روسیې د طرفداره بیلتون غوښتونکو په لاس کې وه. د یوکراین د ملي امنیت شورا هم تایید کړی چې د الوتکې د رالویدو پر وخت دا سیمې د یاغیانو په لاس کې وې. په دې الوتکه کې 298 تنه وژل سوي او 196 هالنډیان وه، او په همدې خاطر د تحقیقاتو مشري هم دې هیواد ته ورکړه سوې ده. په خپله یوکراین هم د پیښې په اړه جنایي تحقیقات کوي. د رپورټ جزئیات د روسیې سره شریک سوي دي او د هالند صدر اعظم مارک روټ د روسیې څخه غوښتي دي چې د الوتکې د لویدو د پیښې په اړه په جنایي تحقیقاتو کې دې پوره همکاري وکړي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان نیټ پرایس وایي د هالند د تحقیقات په مسلکي ډول ترسره سوي دي او د جرم مرتکبینو ته د سزا لپاره ښه اساس کېدلی سي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویلی دی چې ښکاره خبره ده چې په یو اړخیز ډول د نتیجهګیري پریکړه سوې او هدف یې سیاسي دی. روسیه همدارنګه د جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه پریکړه ویټو کړې و چې د الوتکې د لویدو په اړه د تحقیقاتو لپاره د یوې جنایي محکمې د جوړېدو غوښتنه کړې وه. د هالند هغه ډله چې په یوکران کې د مالزیا د یوې الوتکې د غورځېدو په اړه تحقیقات کوي دې نتیجې ته رسېدلې چې دا الوتکه د بوک په توغندۍ ویشتل سوې چې په روسیه کې جوړیږي. خو د توغندۍ جوړونکي بیا وایي چې د هغوی معلومات د هالند د تحقیقاتو سره توپیر لري. د تحقیقاتو نتیجه په الوتکه کې د وژل سوو مسافرو د کورنیو د غړو سره نن په حق کې شریکه سوه. یوکراین او غربي هیوادونه په دې باور دي چې د الوتکه د روسیې طرفدار یاغیانو او په خپله د روسیې د ځواکونو لخوا په توغندۍ ویشتل سوې ده. په الوتکه کې ټول 298 تنه وژل سوي وه.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدئ اوس پام کړئ د رپورټ. هغه افغانه نجلۍ چې د ماشومانو د حقوقو د نړیوالې جایزې لپاره نومانده ده وایي چې په افغانستان کې ماشومان د حکومت او نړیوالې ټولنې جدي ملاتړ ته اړ دي. عزیزه رحیمزاده، د هغو هڅو له مخې چې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې یې کړی دی دغه جایزې ته نومانده سوې ده. عزیزه، اوس مهال په کابل کې د کورنیو بې ځایه سوو په یو کمپ کې اوسیږي. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمان یې په اړه تفصیل ورکوي.
هغه افغانه پیغلوټې چې د لومړي ځل لپاره د ماشومانو د حقونو نړیوالې جایزې ته نومانده شوې په دې باور ده چې انسان یوازې په خپلو هدفمندو او استوارو ګامونو سره له بېوطلۍ او غریبۍ څخه هوساینې او آرامۍ او له جهل او نادانۍ څخه د پوهې لوړو پوړیو ته رسیږي. عزیزې رحیمزاده په خپله کوچنۍ دنیا کې لوی هیلې انځور کړي او غواړي چې د خپلو ټولو هغو ارمانونو خوبونه چې د یوې بې برخه چاپیریال زیږنده دي ریښتینی کړي. دغه افغان نجلۍ له څو کلونو را په دې خوا د کابل د بګرامیو نساجۍ ته څیرمه د بغلان د بې ځایه شویو کورنیو په کمپ کې اوسیږي. د څښاک پاکو اوبو ته د یاد کمپ د کابو 200 کورنیو لاسرسی او ماشومانو ته د زده کړو د اسانتیا برابرول هغه لاسته راوړنې دي چې عزیزې له امله د هالند ماشومانو د سولې جایزې د نوماندانو په کتار کې درولې ده. کله چې لیدو ته ورغلم او خبرې مې ورسره وکړې په دې پوه شوم چې د ګڼو ټولنیزو محدودیتونو سره سره له خپلو همزولو سره ډیر توپیر لري.
دا کمپ په خود ما از طریق سرکس کې څه کمپ ما دایر شد ما خبر شد
دی وی د سرکس له طریق چې موږ په کمپ کې جوړ شوې او زه خبره شوم چې و شورا شته چې ما دې شورا کې ګډون وکړو. په کمپ کې د نننه مو د ماشومان ستونزې راټولې کړې کوم چې ماشومان یې له عمله زوریدل. ما غوښتل چې دغه ستونزې پارلمان سره شریک کړم. په دې دریو کلونو کې مې د خپل کمپ د ماشومانو درې ستونزې هوارې کړې. د څښاک د اوبو، خوانځي او بل دا چې له ماشومانو نه په خوانځیو کې تذکرې غوښتلې او د هغه ستونزو له امله چې موجود وي امکان یې نه و. ما دا ستونزه هم هوار کړه.
تانستم که تذکره گرفتن ازت پال کمپ ممنوع بسازم.
عزیزه، سکل د خپل دوو سیالانو سره چې وی له لیبریا او بل له بورتوریکو ده دغه جایزې ته نومانده ده. دغه جایزه هر کال هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو د خیګنې او خوندیتوب په برخه کې کار کوي. تر دې دمخه ملال یوسفزی چې پاکستان کې د ماشومانو د زده کړو ملاتړ ده هم دغه جایزه ترلاسه کړې وه. عزیزه، موږ سره په خبرو کې د کورنیو بې ځایه شویو په ستونزو ډېره تم شوه او ویلې چې د دغو کورنیو د ماشومانو ژوند د چارواکو د ماشومانو له ژوند سره اصلا نه پرتله کیږي.
ده سال است که دی کم زندگی میکنم. اطفال با مشکلات
دی وی لس کاله کیږي چې دلته ژوند کوم. ماشومان نور ستونزې هم لري. میندې او پلرونه کار نه لري، کور نه لري، برق نه لري. که موږ د کم ماشومانو ته وګورو له هر پلوه ستونزې لري. د هغوی ماشومان چې دي پرمختللي وسایل لري، حتی له کمپیوټر پرته ژوند نشي کولی چې ګیمونه کې تلویزیون ونګوري او داسې نور. خو د کم ماشومانو ته د یو عادي څراغ رڼا هم ډیر ارزښت لري، کوم چې نشته.
روشنی یک څراغ عادي کس که برای برک اطفال کم بسیار ارزش داره.
د بغلان د بې ځایه شویو استاد احمد خان وایي چې د څښاک پاکو اوبو ته دغه کم د اوسیدونکو نه لاسرسی دا یوه لویه ستونزه وه چې اوس هواره شوې ده.
دا اوبه خو موږ اخیستې له ټانکرونو نه او له نساجۍ هم ماشومانو راوړلې. اوس موږ د اوبو له سرګردانۍ بېغمه یو.
پینځلس کلن عزیزه په کابل کې د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکې ده. د عزیزې مور وایي خپلې لور ته دعا کوي چې دغه معتبره نړیواله جایزه وګټي.
زه خبره شوم، ټولو ویل سترګې دې رڼا. ما ویل زه نه یم خبره، خدای دې وکړي چې وشي. ښوونکي هم دعا کوي، زه هم دعا کوم. موږ ورته ویلي چې تعلیم وکړي ځکه موږ بې سواده یو، سترګې مو ړندې دي.
عزیزه وایي هغه ننداری چې د افغانستان په تعلیمي سرکس کې زده کړې دي، هر ورځ د خپل کم ماشومانو ته ورزده کوي تر څو له هغوی سره هم په ژوند کې د پرمختګ لپاره یو ذهنیت موجود وي. افغان ارواپوهان وایي چې د دغه هیواد ماشومان لوړې وړتیاوې او نوښتګر ذهنونه لري. یوازې دې ته اړتیا ده چې د مهربانۍ لاس ور اوږد او د استعدادونو د غوړاوي لپاره یې اسانتیاوې برابرې شي.
تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. دا وخت په واشنگتن کې د ماښام 8 بجې او 9:30 دقیقې درنو اوریدونکو تاسو سندره واوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې مرکېته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دا وخت په زیمبابوې کې دی او د جمعې په ورځ د کوربه هیواد سره لومړی یو ورځنی سیالي لري. زموږ همکار متی ولابد د افغانستان د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک سره چې دا وخت په زیمبابوې کې دی د ملي ټیم سره دی یو مرکه کړې ده چې تاسو ته یې اورو.
محترم فرید هوتک صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي ځل باندې د رسمي یو سفر د 15 ورځنۍ او 2 ورځې لوبې هم پکې کیږي د زیمبابوې د لومړي درجه لرونکي هیواد سره کیږي. تاسو دغه سفر د افغانستان لپاره څومره مهم ګڼئ؟
افغانستان کرکټ بورډ په روسیه کې هله زره روانه کړې چې وشي د یو شمېر پوره غړو هېوادونو سره سیالۍ برابرې کړي د ملي لوبډلې لپاره. نو خوشبختانه چې د افغانستان کرکټ بورډ په روسیه کې په دې بریالی شو چې د کرکټ د نړیوالې شورا سره پوره غړیتوب لري، 15 ورځنۍ لوبې سره برابرې کړي او 2 ورځې نړیوالې لوبې، یعنې 15 ورځې نړیوالې لوبې او 2 ورځې لوبې. زه به تاسو ته ووایم چې دغه لوبې د افغانستان لپاره ډېرې ګټورې دي، ویل پرې چې زیمبابوې تاسو د سره معلومه ده فل ممبر یا پوره غړی هېواد ده. نو په څو ورځو وړاندې د پاکستان ملي لوبډلې سره هم لوبې درلودلې او پاکستان ملي لوبډلې هم په لوبه کې ماتې ورکړله او همداشانې د ایرلین سره سیریز درلوده چې ایرلین ته هم ماتې ورکړله. نو زه به تاسو ته ووایم چې افغانستان د دغه شانې دغه لوبډلې سره د لوبو کولو چانس پیدا کړي دی او ډېر غټ امتیاز ده، ډېر غټ چانس دی د افغانستان لپاره. بعضې تاسو ته ووایم چې افغانان د دغه سیالۍ لپاره پوره چمتووالی لري. افغان ملي لوبغاړي تر دا مهاله درې لوبې کړې چې درې لوبې کې دوه لوبې ګټلي او یوازې یوه لوبې بارېږي ده. او همدا ډول درته ویلی شم چې په تمیلاتو کې په بېلابېلو برخو باندې کار کړی ده. دغه هېواد سره د لوبو په لاره کول په څو برخو کې ډېره ګټوره ثابتېدلی شي. یو خو دا چې موږ ته په رینکینګ کې هم ډېره ګټه کوي او بل دا چې د لوبغاړو مهارتونه لوړېږي چې موږ تر څو د فلم مرغړو هېوادونو سره لوبې ترسره کوو. او همدا ډول درته ویلی شم چې زموږ هدف هم همدا دی چې تر څو وشي کولی په راتلونکي کې د کرکټ د نړیوالو شورا سره پوره غړیتوب ترلاسه کړو. چې پوره غړیتوب ترلاسه کوو باید له بل مهم همداشان د پوره غړو هېوادونو سره لوبې ترسره کړي او هغه لوبو کې ښه نتیجې ترلاسه کړي. او په نورو برخو کې تاسو ته معلومات شته چې د افغانستان کې فوټبال ډېر زیات کار روان کړی، لکه د مدني جوړولو، د اکاډمۍ جوړولو، په کورني کرکټ باندې. دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د پوره غړو پوره غړیتوب په برخه کې افغانستان سره ډېره مرسته کولی شي.
افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال جام چې مارچ کې و هغه نه پس ورته فرصت برابر نه شو چې نړیوال لوبي وکړي. یو ورځنۍ زیمبابوې په مقابل کې ډېرې لوبي کړې دي، دغه تفاوت څه فرق نه کوي په افغانستان باندې؟
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانستان کې بود هم په همدغه خاطر باندې ډېره هڅه کوله تر څو د خپل ملي لوبډلې لپاره زیاتې لوبې ولري. خو دا چې تاسو ته بهتره معلومه ده، یو شمېر لوبډلې په خپلو تقسیمو اوقاتونو کې ډېرې مخصوصې وي او نشي کولی چې د افغانستان سره هم لوبې ترسره کړي. نو د دې په خاطر باندې زموږ دغه لوبې یو څه دغه وخت پورې راغلي، یعنې یو څه وخت پورې راتېر شو. او بله خبره دا چې زموږ لوبغاړو نور لوبې هم ترسره کړي دي. تاسو بهتره معلومه ده چې تر دې وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې په نور برخو کې نور لوبو کې برخه اخیستې وه او په کابل کې تمرینات ترسره کړل. دلته چې دغه دي اوس دلته تمرینات ترسره کړل او د آب و هوا سره بلدیت پیدا کړه. همداشان درته ویلی شم چې د پیچونو سره بلدیت پیدا کړه. او ورځ تر بلې تاسو بهتره معلومات شوه چې لوبغاړي د دې ځای د میدانونو د پیچونو سره ډېره زیاته بلدتیا پیدا کوي او انشاءالله وبه شي کولی چې د مبې په وړاندې ښه نتیجه ترلاسه کړي.
یو پوښتنه فرید هوتک صاحب، عموما د فیسبوک د لارې به هم تاسو ته رسیږي او نور خلک هم نړیوالو لوبې کېږي، توقع دی چې دا په تلویزیون ښودل کېږي او بیا خلک هم هغې نه خوند اخلي. دغه لوبې مخکې داسې اوردل کېدل چې په تلویزیون ښودل کېږي، خو وروسته خبر راغی چې نه، امکان نشته. اوردونکي کولی شي په دې باره کې روښانه کړي؟
بالکل، ښه پوښتنه مو کوله. عبد صاحب، کله چې د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس ښاغلی نصیر الله دانش او وزیر رئیس ښاغلی شفیق الله ستانکزی د زیمبابوې د کرکټ بورډ سره په دغه برخه کې غږېدل او خبرې کولې، او بیا چې کله پریکړې ته ورسېدل هغوی په دا په دې برخه کې دا ډول کړو چې موږ ټول کرکټ سره تړون لرو دا به خپرېږي خو دا چې اوس ټیسټینګ را مسه شوی دا او د دې لوبو یا د وسالې کور د توپ هم د زیمبابوې سره دا نو په دغه برخه کې تر ډېره ملګرام نه یو ملګر هڅه وکړه اوس مو هم هڅه روانه ده تر څو شي کولای چې دغه لوبو یو ټلویزیون څخه زندید خبری که یا هم سټریمینګ سیستم ورته برابر کړي دا چې دا لوبو خبرې نشي نو زه بیا هم باید ووایم چې زموږ هیوادوال په دې پوه شي چې دغه سیالۍ کور د توپ یا ټول مسلطونه د زیمبابوې پر غاړه دي نو دا زموږ نه ډېره ګیله ونه کړي خو په راتلونکو لوبو کې چې بیا موږ د زیمبابوې کور د توپ کوي نو انشاءالله چې دا په هغې برخه باندې د اوس له کار روان ده او هغه به انشاءالله که خویه کړي په ژوندۍ بڼه خبرې کړي
ډېره ډېره مننه محترم فرید هوتک صاحب د وخت نه
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه دولس سوه شپږ نوي اف ام سل اعشاریه پنځه
قدرمن اوریدونکو تاسو پام وکړئ څو لنډ خبرونه ته د کابل کندهار لویه لاره پرون هم تړلې وه د غزنی د والی مرستیال امریکا جغ ته وویل چې پرون د غزنی په مرکز د شهباز په سیمه کې او د اندړو د ولسوالۍ د نانی په سیمه کې د جګړو له امله د کندهار کابل لویه لاره د ترافیک پر مخ تړلې وه عیني شهیدانو امریکا جغ ته ویلي دي چې پرون ډیر شمیر مسافر په دغو سیمو کې د جګړو له امله بند پاته وه د افغانستان د خپلواکو خبریالانو اتحادیې یو شمیر مطبوعات او خبریالان وایي چې که طالبانو د یک او تلو په تلویزیونونو برید وکړي نو دوی به د طالبانو خبرونه تحریم کړي په هغه خبری کنفرانس کې چې پرون په کابل کې جوړ شوی و د رسنیو مسؤلینو وویل چې په رسنیو برید جنګي جنایت دی د رسنیو د مسؤلینو په اعلامیه کې ویل شوي دي چې رسنۍ د جنګي اړخونو اړوند نه دي بلکې ملکي بنسټونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې د فلسطینیانو او اسرایلی ترمنځ د تشدد د کرارولو لپاره به اسرایلو او فلسطینی سیمو ته سفر وکړي کیری دغه خبره پرون ناوخته د هارډورډ په پوهنتون کې وکړه د امریکا د دفاع وزیر وایي که چې د سوریې د پاسه د هوایي مسؤلیت په اړه به ډېر ژر د روسیې سره یو قرارداد وسي د دغه کار هدف دا دی چې د امریکا او روسیې د الوتکو د احتمالي جنګېدو مخه ونیول سي تېر اونۍ په سوریه کې د روسیې او امریکا پیلوټانو د یو بل سره د 1400 کیلومترو په واټن کې جلا جلا هوایي بریدونه وکړل د امریکایي او روسي الوتکو ترمنځ فاصله دومره نږدې وه چې پیلوټانو د یو بل د الوتکو نمبر لوستلی سوای د هالند په مشرۍ د تحقیقاتو ډله وایي چې د اوکراین د پاسه مالیزیایي الوتکه په روسي سخت توغندۍ ویشتل سوې وه دغه الوتکه تیر کال د جولای د میاشتې په 18 نېټه راوغورځول سول او 298 کسان پکې ووژل سول او د امریکا په لاس ویګس کې د 2018 کال لپاره د ډیموکرات ګوند د احتمالي کاندیدانو ترمنځ څو شېبې مخکې لومړۍ تلویزیونی مناظره پیل سوه په دغه مناظره کې د ډیموکرات ګوند 15 احتمالي کاندیدان برخه لري په دوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیره هیلری کلینټن هم شامل وه
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او اوس په مکرید افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته چې د سنتي ګراد په حساب یې تاسو ورو په کابل کې به نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14 په کندهار کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 14 دیش ټیټه 14 په هرات او جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي په غزنی کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي د تودوخه لوړه درجه 25 او شپې ته به هوا سړه وي 8 درجه به وي په کندوز کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 29 په خوست کې به نن اسمان زیزی اوریځ وي په مزار شریف کې به نن اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي په فراه کې به هم نن اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه په فراه کې 25 دیش او ټیټه 14 درجه به وي قدر من اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده هیر مونیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو د درې خبرونې همکاران حاضر دي دوی په پلان وخت کې تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تازه معلومات درکړي تاسو زموږ سره اوسئ